په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزن لري. اسنوري هر کله کوم اورې چې د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې په هوایي بمباري کې د ملکیانو د وژلو اداره د وی خو د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نوم وډلوي. د دوی څېړنې ښیي چې د دشت ارچي ولسوالۍ په هوایي حمله کې شاوخوا 50 ملکي وګړي وژل شوي. پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سلام محمد صالح دا خبر نو وړاندې کوي. د کندوز ولایت اداره وی چې د افغان حکومت د حقیقت موندنې کمیسیون غړي دغه ولایت ته رسیدلي. په هرات کې فعالانو د هلمند د پرلت یا تحسن کوونکو په ملاتړ د ولایت مخې ته تحسن خیمه ودروله. د روسیې د پلازمینه مسکو په یو پلورنځي کې اور ولګېدلی. د کندوز ولایتي اداره وی د افغان حکومت د حقیقت موندنې کمیسیون غړي دغه ولایت ته رسیدلې دي. د والی ویا نعمت الله تیموري نن چهارشنبه ازادي رادیو ته ول دغه کمیسیون خپلې څېړنې پیل کړې دي. د جمهور ریاست ویان شاه حسین مرتضوی پرون ویل چې دغه هیات به بیلابیل اړخونه وڅېړي.
تماس ها با مردم محل هم امکانش هست و همچنان زخمی که در شفاخانه هست مجراهای مختلف
دیوی د سیمه له خلکو سره تماسونه نیول کیږي او پروختون کې به له ټاپیانو هم معلومات اخستل کیږي. پلاوی بل مختلفو اړخونو تحقیقات کوي.
ملګرو ملتونو او مشرانو جرګې هم ویلي چې په دشتارچی کې د دوشنبه ورځ د پیښې په اړه تحقیقات کوي. د حقیقت موندنې او عدالت غوښتنې ډلې نن چهارشنبه ویلي چې په دې پیښې کې 50 تنه ملکیان هم وژل شوي دي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي په پوځي عملیاتو کې 14 وسلوال طالبان او د داعش ډلې 10 تنه غړي وژل شوي دي. په دغو عملیاتو کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې شوي د شپږو وسلوالو طالبانو او د داعش د 15 غړو د ټپي کېدو خبر هم ورکول شوی دی. د 209 هم شاهین قل اردو د عامه چارو امیر جګړن محمد حنیف رضایی نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
په تیرو څلیرشو ساعتونو کې په شمال زون کې تر 15 زیاتو ترورستانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په وژل شوو کې د داعش ډلې 10 تنه غړي هم شامل دي. دوی د جوزجان په درزاب کې وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي.
209 شاهین قل اردو وایي د ولید درې په نوم دغه هوایي او ځمکني عملیات په سرپل، فاریاب، جوزجان او بلخ ولایتونو کې شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د اورزګان چارواکي وایي په خاص اورزګان ولسوالۍ کې په حملو کې د ملي اردو دوه سرتیري او د دولت څخه باندې لاس وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د والي ویان دوست محمد نایب نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل چې بریدونه تیر شپه د دې ولسوالۍ په ختیځ کې شوي.
زموږ دوه تنه د ملي اردو زلور سرتیري په شهادت باندې رسېدلي او همداراز هغه ارقام چې د مخالفینو د تلفاتو په اړه لرو تر لسو زیات البته وسلوال مخالفین د تیرې شپې په جګړه کې وژل شوي.
د والی وین هغه وزارت کړی چې ګواکې د ملي اردو ځینې سرتیري د وسلوالو مخالفانو لخوا اسیر شوی دی. د وسلوالو طالبانو یو وین قاری یوسف احمدی دا کړی چې څلور پوستې نیولې او لسګونو افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په هرات کې فعالانو د هلمند د پرلت یا تحسن کوونکو په ملاتړ د ولایت مخې ته د تحسن خیمه ودروله. په هرات کې د روان تحسن یو برخول ده او د افغانستان په لویدیځ کې د مدني بنسټونو د شبکې یو مسؤل سید اشرف سادات د نورو ولایتونو له اوسیدونکو هم غوښتنه وکړه چې په هلمند کې د سولې د روان پرلار د برخولو لار تعقیب کړي.
مردم افغانستان تصمیم گرفتن که به طرف صلح
هر افغانستان خلکو تصمیم نیولې چې د سولې پر لوري حرکت او د سولې لپاره خپل आवाज اوچت کړي. هم د دولت او هم د دولت وسلوال مخالفان د خلکو غوښتنه ومني. خلک له جنگ ستړي شوی دي. هلمنیو هر ورځ د هلمند خلکو د سولې کاروان سره نور کسان هم ملګري شي.
په هلمند کې فعالان وروسته له هغې د سولې پرلت یا تحسن پیل کړ چې شاوخوا دوې اونۍ مخکې په لشکرګاه کې یو ځانمرګ برید لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. د روسي رسنیو راپورونه وایي د مسکو په یو پلورنځي کې د اور لګېدو له کبله ګڼ کسان مجبور کړی سوي چې له دغه ځای څخه ووزي. اور د لوړ منزل په یوه تاویلخانه کې لګېدلی دی. دولتي اژانس تاس د روغتیایي پرسونل په حواله راپور ورکړی چې ویلی دي د اور لګېدو په پیښه کې یو تن مړ شوی دی. د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې او د اور وژنې چارواکو رسنیو ته ویلي چې له ودانۍ څخه 115 کسان ایستل شوي دي. د اور وژنې کارکوونکو په دې څلور منزله ودانۍ کې په نورو کسانو پسې پلټنه پیل کړې ده. دا معلومه نه ده چې څوک دننه راګیر پاتې دي او کنه. دا په اصل کې ده چې تیره میاشت د سایبیریا د کیمیروفو ښار په یو تجارتي مرکز کې اور لګېدنې د ماشومانو په ګډون 46 کسان مړه کړي او 140 تنه نور ټپیان کړي وه. د امریکا پولیس وایي په کالیفورنیا کې د یوټیوب په مرکزی دفتر کې یوې ښځې د ځان تر وژلو مخکې په ډزو درې کسان ټپیان کړل. صحي چارواکي وایي په پیښه کې چې پرون ناوخته سوې د یوه ټپي سړي روغتیایي وضعیت نازک دی. ویل کېږي حمله کوونکي د غرمې د ډوډۍ پر مهال ځان د خوړنځي نږدې ساحې ته رسولی او په ټوپکې ډزې کړې دي. د پیښې یوه عیني شاهدې دیانا رانس پیجر یوه محلي ټلویزیون ته وویل
دا کومه کوچنۍ وسله نه بلکې یوه غټه توفنګچه وه.
په رسنیو کې مشکوکه ښځه نه دېرش کلنه نسیم نجفي اقدام بلل سوې چې د سندیاګو اوسیدونکي د په ځینو نورو راپورونو کې ویل سوي چې هغه په خټه ایرانۍ ده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي غواړي له سوریې د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه ژر فیصله وکړي. ښاغلی ټرمپ پرون ویلي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره په سوریه کې د امریکا ماموریت ختم سوی او په سیمه کې له نورو سره په همغږۍ به ژر یوه پریکړه وکړي. او د ایران، روسیې او ترکیې ولسمشران نن په انقره کې سره جرګه سوي او د سوریې د راتلونکي او په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د خپل نفوذ د زیاتېدو په اړه بحث کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د روسیې او ایران د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او حسن روحاني کوربه دی. دا په تیرو څه کم شپږ میاشتو کې دا ډول دویمه درې اړخیزه سرمشریزه ده.
له سلام محمد صالح نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې په هوایي بمباري کې د ملکیانو د وژلو اداره د وی خو د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نومې وډله وایي چې د دوی څېړنې ښیي د دشت ارچي ولسوالۍ په هوایي حمله کې شاوخوا 50 ولسي وګړي وژل شوي دي.
آیا یک تصمیم مهم نظامی طالبان در بین 300 نفر گرفته میشه؟ گپ دوم چی؟ اگر شما میخواستیم طالبان را هدف قرار بدید برای همین طالبان جای مناسب دیگر را هم داشتید.
په دې اړه مو د دفاع وزارت له سرپرست ویان سره مرکه کړې.
په شفاخانه د کندوز 50 نفر را وستل شوي دي. 50 فیصدی یې پیاده سلاګانې هدف نیول شوي دي او زخمي شوي دي.
په ولسی جرګه کې د کندوز دی او استاذ نظر مهم اخیسته ده. دغه راز ولې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو په وړاندې ول لوی ستونزه هم په هیواد کې ناامنی ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو مطالبه سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې په هوایي بمباري کې د ملکیانو د وژلو اداره د وی خو د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نوم یوه ډله وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې د دشت ارچي ولسوالۍ په هوایي حمله کې 50 ملکي وګړي وژل شوي دي. د دغه ډلې غړو نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د غراز وویل چې د دغه حملې فرمان ورکوونکي باید په علني توګه محاکمه شي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرم الله اکرم پر راپور کې
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله چې د چهارشنبه په ورځ د کندوز د دشت ارچي ولسوالۍ د پیښې پاړه خپلې موندنې له خبريالانو سره شریک کړي وایي هغه سیمه چې هوایی حمله پرې شوې هلته شاوخوا 300 ملکی وګړي موجود ول. د دغه ډلې غړو د دفاع وزارت هغه ادارت کړ چې ګوندې په یاد حمله کې د وسلوالو طالبانو یو غونډه په نخښه شوې ده. د دغه ډلې یو غړی قریب الرحمن شهاب وایي چې د دوی موندنې ښیي چې په دې هوایی حمله کې تر 50 ولسی وګړي گری وجل شوی او یو شمیر نور ټپیاندی. دیوای دفاع وزارت وای چې موږ په دشت ارچي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو غونډه په نخښه کړه. زه پوښتنه کوم چې دا څنګه غونډه و چې په منځ کې 300 ملکی کسانو پریکړه کوله؟ تاسو خپل لزان او پوښتئ چې د وسلوالو طالبانو د پریکړو په دغه ډول غونډو کې 300 کسان تصمیم نیسي. دوهمه خبره دا ده چې تاسو یعنی دفاع وزارت غوښتل چې وسلوال مخالفین په نخښه کړي نو نور ځایونه هم و چې دوی پکې لمنځه یوسي. د خاغلی شهاب په خبره حق کسانو چې د دې حمله امر کړي باید په علني ډول محاکمه شي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې غړو همدارس پور وسلوالو طالبانو هم انتقاد وکړ چې ګویا د وسلوالو نخطو پر مهال د ولسی وګړو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي. د افغانستان دفاع وزارت د رواني ونې د دوشنبه پور خبر ورکړ چې افغان هوایي ځواک د کندوز په دشت ارچي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو نظامی مرکز هوایي حمله کړې چې لامل یې 13 تنه سربوري مخالف وسلوال وجل شوي او دولس نور ټپيان شوي دي ل دې پیخي ورسته د افغانستان ولسمشر مانی ویلي چې دغه حمله د سرنګوالي او پکې د ملکیانو د مرګ ژوبلې پاړه ایداوي باد یو پلاوی لخوا وسیړل شي په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د راپور په خبرګون کې د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حمله په داسې یو کور شوي چې یوازې څلور دیوالونه یې لرل او پکې د شمالي ولایتونو نه د وسلوالو طالبانو غړي راټول شوي وو. ښاغلي رادمنش همداشان وویل له حملې وروسته وسلوالو طالبانو پر ملکی وګړو ډزې کړې دي.
در اونجا نه مسجد بوده نه مدرسه
دی وای په هغه ځای کې نه جمعات او نه مدرسه او نه هم د دستربندۍ کوم مراسم بلکې هلته یو مستطیل شکل چار دیواری و چې یو یو نیم متر اوږدواله درلود او خلکو ته د دغه ځای د لیدنې اجازه د طالبانو لخوا نه ورکول کېده. هلته د طالبانو سرقې ته او سیمه ییز قومندانان راټول شوي ول غوښتل چې یو نظامي رجع ترسره کړي. د کندوز پیخې د ولسي جرګې او شمیر غړو تون غبرګون هم را پارولې دي. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې په کندوز کې د ولسی وګړو وژنه وغندله او دغه پیښې د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه وکړه. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل د دې پیښې د څېړنې په هدف به د ولسی جرګې لخوا هم یو پلاوی وټاکل شي.
و امریدل چې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نوم یو ډلوي چې د دوی څېړنې ښیي چې د کندوز د دشت ارچي ولسوالۍ په وروستي هوایي حمله کې 50 ملکی وګړي وژل شوي دي. هغه دا چې د افغانستان دفاع وزارت بیا رد کړه. په راپور کې مو د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست ویان څرګندونې واورېدې. د دغې حملې او د وروستیو اعداو په اړه مو د نورو معلوماتو لپاره له خپل د دفاع وزارت له سرپرست ویان محمد رادمنش سره مرکه کړې ده. ښاغلی رادمنش وایي چې د افغان ځواکونو د ام بي 530 ډول الوتکو لخوا په کندوز کې د طالبانو پر یو مرکز برید شوی او لوړ پوړي طالب مشران پکې وژل شوي. خو وایي چې روغتون ته وړل شوي ملکي ټپیان ښیي چې دغه ملکي خلک په تېره بیا ماشومان له یو بل لوري په ډزو ویشتل شوي دي. ښاغلی رادمنش دغه راز ادا وکړه چې دغه ملکي وګړي په خپله د طالبانو له لوري ویشتل شوي او زیاتوي په دې اړه نور معلومات به د تحقیقاتو تر بشپړېدو وروسته روښانه شي. له ښاغلي رادمنش سره فریبا ظاهر مرکه کړې او په پیل کې د دغه وروستو اعداو په اړه وایي.
په شفاخانه د کندوز 55 نفر راوستل شوي دي. 50% یې په پیاده سلاګانې هدف نیول شوي دي او زخمي شوي دي. اما دا خلک ضرورت لري چې دولت هغه هیئتونه سي هلته ورغلي تحقیقات وکړي سي دا د کوم خوانه د خلک زخمي شوي دي چې بیا خپل رسانه سره ټول معلومات شریک کړو.
بلې لکه څنګه چې په دې وروستیو کې په راپورونو کې ښکاري او د ستاسو د دفاع وزارت لخوا هم ویل شوي دي چې مهم طالب قومندانان یا د وسلوالو مخالفینو مهم غړي پکې شامل دي چې وژل شوي دي. او دا هم ویل شوي چې هلته د قران کریم د زده کړې د فراغت مراسم وو. نو یو پوښتنه دلته ده چې آیا وژل شوي طالبان یا قومندانانو د دې ارزښت درلود چې ترڅنګ د جانبي ملکي تلفات هم ومنل سي او دوی ته مرګ ژوبله واوړي؟
د افغانستان هوایي قواوې پس له کشف نه هغه منطقه تر حمله لاندې راوستل سي. هلته د طالبانو لیډران پکې د یو نمایش قدرت په نامه وغوښتل سي خپل پلانونه او نمایش ورکي او پس له هغه نه په کندوز ښار کې هم خپل فعالیتونه وغځوي. سي د دوی لیډران سي خپل یې د پاکستان د او ځینې کسان د انصار الله تاجکستان غوریان چې په چین پورې ارتباط لري او همدارنګه د تحریک اسلامي ازبکستان ته کې شامل وسه د منځه لاړ او ځینې یې زخمي شوي دي. چې په عموم 13 نفر د دوی د رهبرانو له جملې څخه وژل شوي او 12 نفر یې زخمي شوي دي او ټول د سلاحو سره او د دوی سربازان یا د دوی حق کسان چې هلته امنیت نیولی وو او تلاشي یې کوله دا ښیي چې هلته سرقتې قرارګاه وه او په یو مستطیل شکله ځمکې هلته د دغه ترهګري افراد راټول شوي وو او ټول یې مسلح وو. اما هغه کسان چې په نامه د ملکي شفاخانې ته راوستل شوي ده 50% یې د یادی سلاګانی ذریعہ زخمی شوی دی او بیا هم مون متاسف یو چی ملکیان حالته شهیدان شوی یا زخمی شوی دی او د مونږ دولت او د مونږ د ملي دفاع وزارت له خوانه دوی هیئت حالته ورغلی چې خپل تعقیبات سرته ورسی چې دا ملکیان او دا اطفال ولې زخمی شوی دی او دا اطفال چې په منطقه کې نه وو د کومې خوانه راوستل شوی ده د دې موضوع یا د دې مسئلې سره ارتباط ورکول کیږي یا واقعا کوم بل مسئله وه دا مسائل
مخالفینو او طالبانو غونډ شي لکه تاسو چې مخکې ویل خو په دې ویډیو کې په خپل هغه هدف چې په نشه سوی دی نه ښکاري علت یې څه دی
کونو ممکن ده چې په ډیر نږدې آینده کې مونږ دا ویډیو هم خپره کړو اما اساسا کله چې د مونږ اسکنیګلونه وضعیت مشخص کړه او د منطقې ټول ویډیوګانې ترتیب کړه د افغان هوایي قواوې خپل هدف ټاکلی او د هدف لور روان شول چې تر راکټ په ذریعه هغه منطقې په مخ کړل چې د طالبانو لیدران هلته خپل هغه جلسې یا هغه رژیسي ګوري امتحان کې پلان جوړي او پس له هغه نه چې دوی وغوښتل چې نور پلانونه اجرا کړي په همدغه مرحله کې د افغانستان د ملي هوایي ځواکونه د دوی پر مقابل باندې خپل ظرفیت استعمال او دومره ترهګر استمنځ لاړ او ځینې یې زخمي شوی.
کندوز د دشت ارچه ولسوالۍ د وروستۍ بمباری په اړه د دفاع وزارت له سرپرست ویاند محمد راتمنش سره مرکه وه.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدلی شئ. د کندوز وروستۍ پیښې په اړه څو څېړنې پیل شوې او هم د افغانستان د ولسي جرګې لخوا یوه څېړنه ده چې ویلي دي او حیات سیمې ته استولی تر څو دا وڅېړي چې آیا په دې هوایي حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې که نه. په کندوز کې وبخې په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي عبدالودود پیمان سره مو هم په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی پیمان چې د کندوز چارې له نږدې څاري له ښاغلی هغه سره پیمان سره اکرام الله اکرام غږېدلی او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د ملکي وګړو د وژل کېدو د ادعاو په اړه د دوی وروستي معلومات څه دي؟
زما معلومات په هغه حد دی چې تاسو سره هغه معلومات شته. د رسانو او د ځینو خلکو چې په کندوز په هسپتال او شفاخانو کې مریضان راوړی دی هغوی ادعا کوي چې ډېر خلک پکې شهیدان شوی دی ملکی دی او دا جلسه ملکی و نظامي نه و. اوس چې کوم هیئت ریاست جمهوري لخوا ټاکل شوی دی مونږ انتظار وباسو هغه وخته پورې چې دوی نتیجې راوړو. کله چې دا مسله روشن شو او ښکاره شو چې واقعا دلته طالبانو که ملکي کسانو که په هغه وخت یو تصمیم ونیول شي په پارلمان کې بیا زما په نظر چې عاقلانه او مسؤلانه خبره وي.
پیمان صاحب تاسو د پلاوی خبره وکړه خو په تیره کې دغه ډول پلاوی یو شمېر ولایتونو ته دغه سی پی خو د سړنې په هدف باندې تللی دي خو نتیجې منفی وي. فکر کوي چې دا ځلې به دغه پلاوی چې کوم تللی دی
مخکېنی کمیسیون یا هیئت چې رئیس جمهور لخوا ټاکل شوی وو تاسو ته پته ده ډېر کسان وظیفې نه خلاص شو څارنوالي ته معرفي شو ډېر کسان اوس هم په زندانو کې دی. زما په نظره دا بې نتیجه پاتې کېږي نه ځکه چې دلته د خلک سرنوشت مسله دی د بېګناه خلکو د انسانانو مسله دی. زما په نظر دا ډېر مهمه مسله دی که په رښتیا چې کوم خبره چې وزارت دفاع کړی دی که طالبان پکې وي هغه جدا خبره دی که ملکي کسان دستاربندي په محفل کې بمبار شوی دي دا هم جدا خبره دی. هغه وخت حکومت مسؤول دی پارلمان ته چې خلکو د افغانستان نمایندګانو ته ځواب ورکړي چې دا ملکي کسان ولې به موضوع شهیدان کېږي ولې پر دوی باندې بمبار کېږي.
خو که چېرته دا ثابته شي چې دلته ملکي خلک په نخښه شوي دي نو بیا به څه کېږي؟
که دا ثابته شي بیا اول سرقومندان علي اعلی مسؤول دی دوم وزارت دفاع باید داخل پارلمان ته ځواب ورکړي او کوم مسله چې د قانون په چوکاټ مونږ تماس دی، مونږ انشاءالله قانوني چلن ورسره کوو.
پیمان صاحب، د روسي پښتنې په توګه رښتیا هم دلته یو شمیر وسلوال مخالفین په دې حمله کې وژل شوي وي او تر څنګ یو زیات شمیر ملکی وګړي هم وژل شوي وي، فکر کوئ چې د دوه یا درې یا د الا د لسو مخالفینو د ختمولو دپاره په دومره زیات شمیر ملکیان په نښه کول د توجیه وړ کیدلی شي؟ ځکه وسلوال مخالفین هم عین کار کوي، مثلا په مرکز کابل کې، په یو شمیر نورو ولایتونو کې.
هغه وخت بالکل توجیه نشته دی که یو بیګنا انسان چېرته شهید شي، د ځمکه او اسمان خلک پکې چې په دې په قتل کې شریک وي. خدای تعالی وایي، دا حدیث بخاری دی، که یو بیګنا انسان شهید شي په قتل ورسېږي، که د ځمکه او اسمان ملایکو پکې شریک وي، دوی ټول عذاب ورکوي. خدای د دوی په کثرت کې خدای نه ویني. خدای تعالی حکم دی، زما په نظر که یو ماشوم دی، که یو کودک، یو ملکی سره دی، دا ولې بغیر ضرورت بدون جرم په شهادت ورسېږي؟ که دا رښتیا چې د طالبانو مشران جلسه وي، دا او دا خبره د طالبانو لخوا داسې تبلیغات کېږي، بیا هغه وخت جدا خبره ده.
په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازی عبدالودود پیمانو چې د کندوز د دشت ارچې ولسوالۍ د وروستۍ پیښې په اړه نور معلومات او خپل نظر سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره پکار ده چې امنیتي ارګانونه د انتخاباتو مرکزونو د امنیت خوندیتوب تضمین او د تذکرو د ویش اړوند ادارې خپل فعالیتونه ګړندي کړي. دا څرګندونې د دې کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. ده وویل د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د روان لمریز کال د میزان په 28مه ترسره شي او دوی هم ورته د لوجستیکي تیاری نیولی دی. تفصیل ده خان محمد سین پر پورکی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سره له دې چې د دوی لخوا د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره مسلکي، تخنیکي او بودیجوي تیاریان بشپړې شوي، خو امنیتي اندېښنې اوس هم موجودې دي. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې په استعمایي غونډه کې وکړه. خاغلی سیاد در راتلونکو انتخاباتو په برخه کې ځینې اندېښنې داسې بیان کړې.
نگرانی هایی که ما داریم امنیت بعض دفاتر ولایتی ماست.
کومی اندیخنی چه مونگی لرو یوی د انتخاباتو د کمیسیون د ولایتی دفترونو ساتنه ده. دو اونه مخ که دو زلی پا لغمان ولایت که زمون پر دفتر برید وشو. بلا اندیخنه ده تذکیرو ویش دی چه مربوط اداری باید پر وقت ترسره کری. بلا اندیخنه ده انتخاباتو پا پروسه که ده زورواکو مداخله ده. پوزین ولایتونو کې د غوزورواکو زمنګ په ولایتي رئیسانو فشار راوړ چې د انتخاباتو پروسې ته د دوی کسان وګمارو.
خاغلی سیاد وویل د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو 1318 مرکزونه په پام کې نیول شوی چې لیست امنیتي ارګانونو ته سپارل شوی دی. د دا هم وویل د تیرو انتخاباتو 1 میلیون کارتونه لغوه، پر ځای به رای ورکوونکو ته نوي کارتونه ورکړل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ولسی جرګې ته د دغه کمیسیون د فعالیتونو د راپور ورکولو پر مهال دا هم وویل د رای ورکوونکو د نومونو د لیکلو لپاره تر اوسه 2000 موقت کارکوونکي استخدام کړي او 40000 نور به هم استخدام کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د دغو انتخاباتو لپاره 1.5 میلیون ډالر په پام کې نیول شوي چې 10% یې دولت او 90% یې مرستندویو هیوادونو او مؤسسو تضمین کړي دي. د یاد کمیسیون رئیس وویل دوی خپلې اندېښنې له امنیتي ارګانونو او د دولت له نورو ارګانونو سره شریکې کړي چې د هغو ډاډ یې هم ترلاسه کړی دی. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ویلي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره یې بشپړې تیاریانې نیولې دي. همدارنګه د نفوسو د ثبت او احوال ادارې هم ویلي چې د تذکیرو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو نیټه د روان لمریز کال د میزان 28مه اعلان کړې، خو د هیواد روان امنیتي او سیاسي وضعیت ته په کتو آیا دغه انتخابات به په ټاکلې نیټه ترسره شي او کنه؟ د افغانستان د شفافو انتخاباتو د سار بنسټ ټیفا وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې خپل کورني تشکیلات بشپړ کړي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده آزادی راډیو ته وویل.
نامنی
یکی از چالش‌های بزرگ سره انتخابات است. نامنی د انتخاباتو لپاره یو لوی ګواښ دی. تر نن پورې د دغه او د شکایتونو د اوریدو د کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان نه دی ټاکل شوی. د لسو ولایتونو ولایتي مسولین ګمارل شوی نه دي. تخنیکی کارکونکي لګ دی چې دا د کمیسیون د عملیاتي پروګرامونو د مدیریت لپاره یو تخنیکی ستونزه ده.
سره لدې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ولسی جرګې ته د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د دوی لخوا د هر ډول تیاریو ډاډ ورکړ، خو د ولسی جرګې ځینې غړي ورسره موافق نه وو. نامنی د انتخاباتو لپاره یو ستر ګواښ په ګوته کړ. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم دنی هر ولایت لزوی ولسوالی د سکنور د کین نګولګین تاسو سره په تماس یم. زه لکم ټک ټک سلامونه د آزادۍ رادیو کارکونکو ته وایم. به ټول اوریدونکو ته د آزادۍ رادیو خسته خبرونه په زړه پورې خبرونه د غریب او د ټول ملت غټ ټول دنیا او ټول نړۍ ته رسوي. په دې خاطر چې هغه خلک چې د دوه غټ سکنوري د آزادۍ رادیو نه مننه چې زمونږ ښه خبرونه او چې کوم مستمع تقاضا کوي غوښتنګ هغه دولت او حکومت ټول ته اورول کی یا خلک چې نه خبرې د دینه خبرې دي. بعد سلام زمونږ د پاکستان او افغانستان دوړو حکومتونو زمونږ د غوښتنه تقاضا ده چې دغه تور خام ګیټ یا دیورن کرخه د افغانستان او د پاکستان په منځ کې وي. دغه موږ ته ډېر زیات مشکل جوړ کړی دی، ستونزه راته جوړه کړې ده. الاول رړول موږ ته دومره سختې دومره پیچلې راته په دغه باندې چې موږ وړې وړ که پاسپورټ یې که سرټیفیکټ یې که تشکیې دومره هم موږ ته مریضان یې زمونږ که پاکستان یې که په افغانستان د دې ټولو خپل منځ کې یو بل سره خپلوالۍ دي، یو بل سره دوستانۍ دي، یو بل سره کاروبارونه شریک دي. که اپلو خلک دې خلکو نه خلاصون نشته یو که دې پلو خلک دا پلو خلکو نه خلاصون نشته دا به خامخا که په مرګ یې که په درد یې دا خلک خامخا زیات ځان زه یې په خالو خبرو باندې ځي خو دغه پیغام زمونږ نه شر چې خدای دې وکړي چې په دې باندې تسلیم ونیول شي او په دې باندې هاول وشي. والسلام.
السلام علیکم. احمد الله شوازی خبرې کوم د لوګر د تمرد صحینه. آزادی راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زما سوال او شکایت د تمرد د شواز د کلی د ابتدایي مکتب په باره کې ده. زمونږ د کلی مکتب چې لس کلونه یې نه زیات کیږي د رسمي کېدو نه، تر اوسه هیڅ تعمیر نه لري. سره له دې چې په مسلسله توګه موږ معارف ته تللي یو، عارضي مور ته کړې، له موږ سره بار بار وعدې شوې، تر دې چې موږ ته څلور کاله مخکې ویل شوي وو چې د شواز د کلي مکتب مو په لومړۍ لیست کې د ترسوی تعمیر جوړ کړو، مګر د څلور کاله راهیسې تر اوسه پورې زموږ د مکتب تعمیر نه جوړ شوی او نه کوم اقدام پرې شوی ده. د دغه مکتب د پنځم او شپږم ټولګي زده کوونکي نه که پوښتنه وکړی شي، تر اوسه حساب هم په صحیح توګه نه شي لیکلی، نور مضامین خو پرېږده. او همداراز د دغه مکتب د نوي کال درسونو څو ورځې کېږي چې شروع شوي دي، تر اوسه اکثره شاګردانو ته د دغه مکتب کتابونه هم تقسیم شوي نه دي. مننه.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
دا ستاسو ټول پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښي وو، کور مو ودان پیغامونه تل رالېږئ، موږ یې مارو مرو خپرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
محمد قاسم زوک له هلمند لیکي، هر وګړی او هر قومي مشر کولای شي چې سول خپل هیواد ته راولي. هر مشر باید په کلیو کې د سول خبرې پیل کړي. زیرک افغان به له هلمند لیکلي چې د هلمند د ولسي خلکو د تحسن خیمه چې د سول د غوښتلو لپاره یې درولې ده. دواړه خواوې طالبان او حکومت باید دا د کلونو ارمان پوره کړي او سولې ته غاړه کېږدي. محب الله له هلمند بیا لیکلي چې د هلمند په ځینو ولسوالیو کې ناامنۍ د ښوونځي نشته او کوي هم هغه ټولې بندې دي. هیله کوم چې ولسمشر او والي صاحب زموږ دا غږ واوري. عبدالواحد مدقق له لوګره بیا لیکلي چې د لوګر او کابل د سړک رغولو کار په ټپه ولاړ دی، باید کار یې پیل شي ځکه چې په دې سړک ډېرې ترافیکي پېښې کیږي.
دا هو ستاسو ټو پیغامونه چې د افغان بیسمه تسوات له شمیرې لارې مراسته ولې کور مو ودان پیغامونه زخت زیاتې موږ هم څو پیغامونه ولوستل. د خبرونه دوهمې نیمایي ته رسیدلی وو. لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو ویل، د خبرونه دوهمې نیمایي مو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکي دي، خو اوس سالم محمد صالح ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه واوروي.
د کندوز ولایت اداره وی د افغان حکومت د حقیقت مندنې کمیسیون غړي دغه ولایت ته رسیدلی. د والی ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کمیسیون خپلې څېړنې پیل کړي. دغه کمیسیون په دشترچی ولسوالۍ کې د دوشنبه ورځې د بمباري مسأله څېړي چې ویل کېږي ملکیانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي په پوځي عملیاتو کې څوارلس وسلوال طالبان او د داعش ډلې لاسته غړي وژل سوي. په دغو عملیاتو کې چې په تېرو څلورویشتو ساعتونو کې سوي، د شپږو وسلوالو طالبانو او د داعش د پنځو غړو د ټپي کېدو خبر هم ورکول سوی. بلخوا د اورزګان چارواکي وایي په خاص اورزګان ولسوالۍ کې په حملو کې د ملي اردو دوه سرتیري او د دولت څه باندې لس وسلوال مخالفان وژل سوي دي. په هرات کې فعالانو د هلمند د پرلت یا تحسن کوونکو په ملاتړ د ولایت مخې ته د تحسن خیمه ودروله. د دغه تحسن یوه برخوال له نورو ولایتونو څخه هم غوښتنه وکړه چې د هلمند د تحسن د برخوالو لار تعقیب کړي. د روسي رسنیو راپورونه وایي چې په مسکو کې نن تر سلو زیات کسان وروسته له هغې له یوه پلورنځي څخه وایستل سول چې د لوړ منزل په یوه تعویل خانه کې اور ولګېد. په پیښه کې د یو تن د ټپي د وژل کېدو او څو نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکول سوی دی. د ایران، روسیې او ترکیې ولسمشران نن په انقره کې سره جرګه سوي او د سوریې د راتلونکي او په دغه جګړه ځپلي هېواد کې د خپل نفوذ د زیاتېدو په اړه بحث کوي. د ترکیې ولسمشر نن د روسیې او ایران د ولسمشرانو کوربه دی. او د امریکا پولیس وایي په کالیفورنیا کې د یوټیوب په مرکزي دفتر کې یوې ښځې د ځان تر وژلو مخکې په ډزو درې کسان ټپیان کړل. ویل سوي چې دغه ښځه په خټه ایرانۍ ده.
د خبرونو تفصیل هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. او اوس هم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته چې وصل وساله وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تا هم سو سپورتي خبرونه. د افغانستان د کیوکیشن کراټي ملي لوبډله د آسیا کیوکیشن کراټي سیالیو په دوهم پړاو کې د ګډون لپاره کویت ته لاړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې د کراټي ملي لوبډله کې دوه لوبغاړي محمد حسن کریمي او حبیب الرحمن مومند او یو روزونکی عبدالعظیم فرهنګ شامل دي. د دغه ریاست د ویان عارف پیمان په خبره، ښاغلی کریمي به د اویا کیلوګرامو وزن او ښاغلی مومند به په اتیا کیلوګرامو وزن کې د خپلو سیالانو په وړاندې ولوبېږي. ښاغلی پیمان وایي د آسیا کیوکیشن کراټي سیالۍ به د دوه ورځو لپاره د اپریل په اوومه او اتمه نیټه د کویت په کوربتوب ترسره شي. او د لوکوزی احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالیو په لړ کې مسینک لوبډلې بوست دون لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې بوست لوبډلې په لومړي اننګس کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 138 منډې جوړې کړې، چې په ځواب کې مسینک لوبډلې بیا د ټولو لوبغاړو په زیان سره 155 منډې جوړې کړې. په دوهمه پاڼۍ کې بوست لوبډلې بیا 216 منډې جوړې کړې او په ټوله کې د مسینک لوبډلې ته د 293 منډو هدف وټاکه. مسینک لوبډلې ورټول شوی هدف د شپږو وکټو په ځان سره پوره او لوبه د څلورو وکټو په توپیر خپل کړه. زیور رحمان اکبر چې په دواړو پاڼیو کې د بوست لوبډلې لپاره تل لوبغاړي سوځولي، د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د دغو سیالیو په بله لوبه کې بیا د سپین غرزون لوبډلې د کابل لوبډلې ته د 155 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د ورزش خبرونو پای.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای بل خبرونې ته زه سید کمال شریف هر کلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښوونې او روزنې یا تعلیم د حق په اړه بحث کوو. د پروگرام یلمه مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون ویان محمد بلال صدیقی دی. صدیقی صاحب اشاره غلاست.
سلام علیکم.
صدیقی صاحب کلمړی اوریدونکو ته د شوونی او روزنی یا تعلیم د حق پر معلومات ورکړي چې دا څه ډول حق دی؟
مننه. سلامات سید هرڅ نمخ تاسو ته او ټول درنو او معزز او اوریدونکو د خپل نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. او د تعلیم حق یا د شوونی او روزنی حق یو د انسانانو یو اساسی او بشری حق ده چې د یو انسان راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمینوي. مثلا چې اوس همدا اوس چې ته د یو ژورنالیست په صفت دلته ما سره خبرې کوي، یا همداسې یو څوک چې د ډاکټر په صفت په ټولنه کې خپل خدمات وړاندې کوي، یو څوک د انجینر په صفت دلته په ټولنه کې مثلا هغه ساختماني کارونه ترسره کوي، یعنې دا ټول د دې حق د برکت څخه دی. د دې لپاره چې هغه وخت هغه ډاکټر یعنی خپل هغه اساسي او بشري حق د لاسرسي درلودل چې نن هغه ډاکټر ده او خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. اوس چې همدا اوس ته ژورنالیست یې، هغه وخت تاسو خپل دې اساسي او بشري حق ته تاسو لاسرسي پیدا کړی وي. د دې لپاره چې د ژورنالیست په صفت خپل دنده وظیفې او خپل مسؤلیت او خپل رسالت د ټولنې په مقابل ترسره کړي، نو هدف دا ده چې دا حق یعنی د انسانانو د ماشومانو د ښځو د هر سړی چې د دې زموږ او تاسو د بشري ټولنې غړیتوب لري د دوی راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمینوي. او همدار رنګ د دوی هم بشری حق ده، هم اسلامي حق ده، هم دینی حق ده، هم دنیوي حق ده. د دې لپاره چې په اکثرا زمونږ په ملي قوانینو کې هم په نړیوال قوانینو کې هم زمونږ په شریعت کې په دې حق باندې ځخت لري ټینګار شوی ده. د شونه حق درې خاص مشخصي لري. یو مشخصه ده چې دا حق د لاسرسي وړ وي. مثلا که ماشوم چې په کلیو باندو کې ژوند کوي، دوی باید دې حق لاسرسي ولري تر څو د یو کول سي خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي. او دوم ده چې عملاً شتون ولري، زمونږ مثلا ښوونځي شتون ولري، هغه مثلا ښوونیز مرکزونه شتون ولري چې زمونږ ماشومان یا زمونږ ولس وکولای شي چې هغه مراکز سره لاسرسي پیدا کړي او د دې حق نه بهرمن واوسي. او درې مشخصه د شونه حق دا ده چې د خلکو د کلتور سره، د دودونو سره، د هغه عناناتو سره مطابقت ولري. د دې لپاره خلک تشویق سي، د دې لپاره چې دوی داسې فکر وکړي چې دا زمونږ د عناناتو سره، زمونږ د کلتور سره، زمونږ د هغه دینی ارزښتونو سره مطابقت لري. بنان دوی بیا دې ته علاقمندي پیدا کوي تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي او دوی خپل مراجعه وکړي او د دې حق نه بهرمن شي.
ډېر مننه صدیقی صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د تعلیم حق د هر وګړي یو اساسي حق دی، آیا په افغان ټولنه کې د تعلیم حق لکه څنګه چې په قانون کې ویل شوی دی یا څنګه چې لازمه ده خلکو ته رسیدلی دی؟
متاسفانه چې اوس موږ وینو عملاً په خپل ټولنه کې هغه معلومات چې موږ لرو او زموږ عملاً هغه همکاران چې په ولسوالیو کې دوی عملاً څارنه کوي، نظارت کوي، متاسفانه اوس هم اکثرا ماشومان، او موږ ویلو شو چې اضافه د 100 میلیون ماشومان اوس هم خپل دې حق ته لاسرسی نه لري، او اکثرا زموږ خلک دې حق ته لاسرسی نه لري. دوه ښوونیز مرکزونه نشته چې زموږ اتباع وکولای شي چې دې حق ته لاسرسی پیدا کړي. او بل دا ده چې زموږ په اساسي قانون کې او همدارنګه د معارف په قانون کې په صراحت کې راغلي دي چې تر ابتدایه او متوسطه دوره کې د تعلیم او تربیه یا د ښوونې حق جبري ده. بلان دا د دولت دنده او مکلفیت ده چې ټولو ته دا زمینه برابره کړي تر څو د ماشومان په جبري توګه زموږ د تعلیمي مراکز ته شامل شي او دوی د دې حق نه بهرمند.
ډېر مننه صدیقی صاحب. لکه څنګه چې تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه چې د تعلیم حق لکه څنګه چې لازمه ده هغه سي زده کوونکو ته نه دی رسیدلې، په دې برخه کې ستونزې سي دي؟
ماشومان او زمونږ ولست نشي کولای چې خپل دي اساسي حق لاسرسي پیدا کړي. یو عمده او اساسي لامل دا ده چې د امنیت نشته د زمونږ او تاسو په ټولنه کې، یعنی په اکثره نو لسوالیو کې په کلیو باندې کې امنیت نشته. اولته متاسفانه مکتبونه وران شوي ده او مکتبونه سوځول شوي ده، او د مکتبونو څخه د موزي په صفات استفاده کیږي، د مرشل په صفات استفاده کیږي. دا خپل یو ناورین د زمونږ ټولنې لپاره او زمونږ آینده نسل چې هغه ماشومان دي دوی لپاره یو ناورین دی، دوی لپاره چې مونږ همیشه اندېښمن یو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه دي لپاره چې مکاتب باید سوران نشي، په نښه ونشي، د مکاتبو څخه د نظامي بیسونو بیس په صفت څوک استفاده ونه کړي، او په زم کې متاسفانه هم مخالفین مسله په دې هکله توجه نه کوي، او کله کله زموږ نظامیان هم توجه نه کوي په دې هکله. دا عمده ستونزه ده چې امنیت نشته. کله چې امنیت نه وي زموږ ماشومان نشي کولی چې تعلیم او تربیه ترلاسه کړي. پیدا کې مونږ همدا اوس که مونږ دا وضعیت وڅېړو، یعنی اکثره ولسوالۍ ده چې نه هم ده او ماشومان نشي کولی چې هلته مکتب ته لاسرسی ولري، او په زم کې دا ناامني بیا مستقیم اغیزه کوي په انجونو باندې. انجونو بیا نشي کولی چې مکاتب ته ولاړ شي. په ناام سیمو کې کیدای شي چې دا هلکان په یو تعداد باندې مکتبونو ته ولاړ شي، اما جنکیان قطع نشي کولی چې مکتب ته ولاړ شي او د دې حق نه بهرمند اوسي. او بل مونږ ویلی شو چې اکثرا ښوونځي یا مکتبونه تعمیر نه لري. زمونږ تاسو په ولایاتو کې او په ولسوالیو کې، یعنی فقط په نوم یو مکتب ده، یو خیمه کې دوی درس وایي. د دې لپاره چې هلته نه ستا امنیت تضمین ده، نه ستا صحت تضمین ده، نه ستاسو ژوند هلته تضمین ده، نو بنا ضرور نه ده چې هلته ولاړ شي. او بل اقتصادي ستونزې دي چې زخت ډېر کورنۍ ده چې مثلا د اقتصادي د ستونزو له کبله دوی خپل ماشومان نه پرېږدي چې مکتب ته ولاړ شي. دې لپاره چې ځینې کورنۍ ستر چې دا توانایي نه لري چې خپل ماشوم لپاره د مکتب هغه کالي ورته واخلي، یا حد اقل هغه قلم کتابچه ورته برابر کړي، یا کتابونه ورته یې واخلي، دا خپله یو ستونزه ده. اقتصادي ستونزه یا د فقر شتون دي عمده یو لامل ده د دې لپاره چې ماشومان خپل د اساسي حق ته لاسرسي پیدا ونه کړي. او بل ځینې کلتوري او سنتي دودونه دي چې دا اجازه نه ورکوي چې زمونږ ولس یا زمونږ ماشومان د دې حق نه مستفید شي. مثلا په ځینو ځایونو کې داسې باور سته چې جنکیان د دې حق نه لري چې مکتب ته ولاړ شي. که دوی بیا اجازه هم ورکوي تر شپږم صنف پورې، یا نهایت تر نهم صنف پورې، وروسته له نهم صنف پورې دوی وایي چې قطعا اجازه نشته. د دې لپاره چې دا کیدای شي زمونږ د کلتور سره، زمونږ د دود سره، یا زمونږ د هغه سره مغایرت لري، او مونږ اجازه نه ورکوو. اکثرا دا باعث دي کېږي چې یو نیمایي زمونږ وګړی د خپل اساسي حق نه محروم شي. که موږ خلکو ته دا پوهاوی ورکړو د دې لپاره چې مکتب د دې ځای ده چې دوی خپل دینی مسؤلیتونه، دینی رسالتونه، دوی خپل مثلا هغه دنیایي مسؤلیتونه دوی پیژني، او دوی کوي چې خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي. او دا متاسفانه چې خپل کیدای شي عام پوهاوی چې ټکه سطح زموږ او تاسو په ټولنه کې دا باعث دي وشي چې زموږ خلک ښوونځیو ته یا مکاتب ته لاسرسی پیدا ونه کړي. او بل عمده ستونزه موږ شو چې د ټیټ کیفیت شتون زموږ او تاسو په مکاتبو کې د دې لپاره هلته لابراتوارونه نشته، هلته مواد عمومي د درسي نشته. یعنی په ځینو ولایت کې مثلا که موږ هلمند ته مثال ورکوو، فراه ته مثال ورکوو، که موږ نور مثلا ولایت ته مثال ورکوو، هلته مواد درسي نه رسیږي، خلک کتاب نه لري چې د اقل خپل هغه درسونه ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو ایوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښتاس. صدیقي صاحب، د ورستي پښتني پټوګه له اړوند ارګانونو څخه مغوښتنه په دې برخه کې ستاسو ترڅو د خپل مسؤلیت په شډ ډول ترسره کړي، او هغه حق چې د تعلیم په اساسي قانون کې ورکول شوی دی هغه ته لاسرسي ولري.
زموږ جواب د وختنه دا چې د خلکو امنیت تضمین شي په افغانستان. دا خپل کیدای شي چې یو عمده او اساسي لامل وي د دې لپاره چې خلک خپل تعلیم او تربیه یا خپل خوونه حق ته لاسرسي پیدا کړي. افغانستان کله چې امنیت وي، مکاتب سره کله چې مکاتب وي، خلک تشویق کیږي چې ترسو خپل ماشومان مکتب ته شامل کړي. دا زمونږ اولین پیشنهاد د ولندیز د اپوزم کې دا کیدای شي یو حل لاره په افغانستان. دوم دا چې زمونږ د معارف وزارت دوی د معارف جبري کولو ته زخت ډیر جدي اقدام وکړي چې دوی په کلیو باندو کې او په هغه ولسوالیو کې چې ماشومان مثلا د اغنه پاتې دي، د تعلیم او تربیه نه پاتې دي، یا د دې پروګرام نه پاتې دي، دی پدوی باندې دا جبري دا مسائل تحمل کړي قانون پر اساس باندې پدې حق له جدي حل ځلی وکي او د فقر سره جدي مبارزه ده او د کورنۍ او اقتصادي مشکلات رفع کول ده چې دی لپاره هم کو دولت پدې حق له مسولیت لري او هم کورنۍ مسولیت لري چې موږ سره کم کوي سو چې کورنۍ تشویق کو چې هغه دی د خپل ماشوم د قلم او کتابچی یا د مکتب د کالی اخیستلو توانایی نه لري چې موږ دوی لپاره یو خپل پلان جوړ کړو ترڅو دوی تشویق سی خپل ماشومان ولیکي او د اقتصادي مشکلات دوی لپاره موږ رافقو د دوی سره موږ سره کم کوي چې مبارزه وکړو خلکو ته موږ سره کم کوي چې په هواي ورکو د خلکو د ذهنیتونو لږ روشن کو چې خلک په دې باندې پوسی چې زموږ جنکیان تر نه هم سم پور شي دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي دوی حق لري چې ټول سم سن پوري هم دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي دوی کوي چې په انتون ته هم ځان شامل کړي هله خلک د په انتون نام فارغ شي د دې د دوی سره باید جدي مبارزه زه وشي دا فکر کوم چې د مدني ټولنې مسولیت د علما مسولیت دا او زمونږ د ټول مشرانو مسولیت دا او د دولت مسولینو موظفین هم مسولیت چې په دې حق له جدي اقدامات وکي او په سم کې زه فکر کوم چې د معرف په حق له خصوصا د کیفیت په برخه کې کار وشي په افغانستان کې د دې لپاره خلک علاقمن سي کله چې دوی مثلا ماشومان سي تر نه هم یا شپږم صنف پوری درس وای حداقل دوی نشي کولی خپل نوم ولیکي یا خپل پلان نوم ولیکي او خلک سب مایوسه کیږي د دې لپاره چې وای دا ګټ نه کوي خدای چې زما ماشوم مثلا ولر سي مستری خانی ته ابل زایت ولر سي یو نور کارز د کی چې هغه د دوی راتلون کې ژوند تضمین سي یعنی په دې برخه چې کارو شې فکر کوم چې کیدای سي د اقل ماشومان او زمونږ ولس او کول شي دي خپل اساسي حق نه بهره مند شي
ډیر مننه سړي صاحب کور دی ودان
او سلام علیکم استاذ خمنن
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت حاضری رو پاک لامو مل سر
جواند با شیبو کی
جوڑون کئی محبوب شاہ محبوب
درنو دوستانو سلامونه میومنی د پسرلی نرمه هوا او کلی ورځې له طبیعت څخه د خوند اخیستلو ښه موقع ده نو ځکه به بې ځایه نه وي چې د پسرلی په موسم کې د افغانانو له سنتي لوبو څخه یادونه وکړو د افغانستان د کلو او ښارونو خلک د پسرلی په موسم کې ځانګړي لوبې لري لکه وزلوبه د نخې وشتل په اسونو سوریدل توپ ډنډه غېږ یا پهلوانی او داسې نورې سیمه ییزې لوبې دود دي په اوسنۍ خبرونه کې د سیمه ییزو پسرلنۍ لوبو په تاریخ ارزښت او ګټو غږیږو
قدر من اوریدونکو د پسرلی پراتلو سره اکثره کسان له کور څخه اوزي په میلودي او ځینې خاصې سیمه ییز لوبې کوي په دې ډول د پسرلی له ښایسته موسم څخه خوند اخلي او خپل وخت خوښ تیروي سیمه ییز لوبې ډېر لرغونی تاریخ لري انسان له خپل پیدایښت سره سم په دې فکر کې شوی چې د ساتیرۍ او ذهني آرامښت لپاره اسانتیاوې وسایل او ځای ولري اکاډمیسیان سلیمان لایق بیا وایي چې په کلیو او ښارونو کې سیمه ییزه لوبې فرق کوي ځکه هغه اسانتیاوې چې په ښارونو کې وي کلي کې نشته نوموړی د خپل ولایت د څو لوبو په هکله وایي
په هره سیمه کې بېل رواجونه دي په موږ پښتنو کې خصوصا په دغه سیمه کې چې خلجي قبایل ژوند کوي یعنې سلیمان خېل لیکل دلته هم خاصې میلستا دا څرخونه چاله کان پیس پریږي د اسونو په تور یاد چې چوکۍ چې کته پورته دی په یو مهوار پورې راګرځي په دایروي تور او اطفال په کې سپریږي له ځد ځنیوړي هلته دا شیا نه و خو مندو با اطفال رو تا اگه سره کولی ده سره اگه زیلی اگه پدرات کم رنگونه چی پاگه جایی که پیدا که دی کابل که می غرغرانه کولی زکر چه آواز بای غرغرست ده کسی ده آواز ده ده نوم مفیز ده ده سیو شایو چی دیر ساده ترکانانو با جوڑ کلی و او ده سیو محرک لرگای بایم ده سر نصف کلی و چی کلی بایم تاواو اگه با پده پره باوی ده پده پرو بانده و پده لرگی لگه دلی و یو آواز بای ورکاو او ده باو پا کابل که گلوله وی نو آخو هغه ګلولی خو د اوسپنو یو سپورتي لوبه ده په ټول جهان کې پیژندل شوې ده. د موږ په سیمه کې هغه دا تیګې راخلي خو دا تیګې معاینې نه وي چې ته یو کیلو یې ته دوه کیلو هغه تیګه چې مخې ته ورغله او د انسان دپاره قابل د غورځولو وه هغه اخلي او په هغې کې مسابقه کوي. بل یو لوبه ده چې هغه ډېره مهمه ده، هغه ته غورسی وایي، ښی پښه په دې شي لاس ونیسي، چپې پښې نشانې راتو کې په یوه پښه باندې بیا دا د ټیم په توګه هغه کېږي اجرا کېږي او ټیمونه هم دوی دا به یو مراسم لري. یو لوبغاړی باندې نوم ږدي چې دا غوا ده، نو دا مسابقه په هغه اساس کېږي. غوایي چې ټاکلي هغه یو هدف ته ورځي، لی خو هغوی غواړي چې دی وسوځي، چې وسوځه وګوري دوی هدف ته ونه رسېد، نمره یې بایلو ده. ټوپ اچول دي، ټول اقسام د سپورتونو دي دغه دي. او یو بل شی بیا د موږ په قبایلو کې رواج درلود چې په دې ټولو سرګرمیو کې د نښې ویشتلو په ټوپک د موږ پلرونو ویل چې پخوا دا عرف د غشو د ایستلو نه بیا راپاتې ټوپک راپیدا شوې د غشو دوران تېر شه بیا به په ټوپک باندې نښې ویستل کېدې. دې ته دوه هدف وو، هم فرهنګي سرګرمي، له بل طرفه یو جنګي تیاری.
د لغمان اوسېدونکی سیداجان وایي چې د پسرلي په موسم کې د دوی سیمې ته ځینې هغه کسان راځي چې شادي ورسره وي، بیا د کلي ځوانان او ماشومان ورټولېږي او لوبې ورسره کوي.
شادیوان خپله یو توبره غاړه کې اچولي او شادی له رسۍ نه نیولي، کلي په کلي ګرځي او د سره شپېلې مې کله ورسره لکړې کنه، بیا د ماشومان ټول ترې راټول شي. چې ماشومان راټول شي ما د کور مخکې دی ولاړي، نو شادی 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 بازی وکړه او دا وکړه دا، بیا شادی ګډېږي، کله د لرګر تور کې کله مس ګډېږي کنه، یو ته ګوري بل ته ګوري، هغه هم تعجب سي دا څنګه مانه خلک تاو دي. پسرلي کې راځي، په دغو شپو ورځو کې راځي چې د خوشحالۍ ورځې دي، ډاګونه شنه وي، څوک مالونه پاس باسي، دا ګډیانو وریانو رمې د غواګانې دا وار کوي کنه، بیا وار اچي بدلې ورته وایي دا ورته ګډېږي، هغه لکان ته ټول غر غر وتښتي او خولاړ سي. همدا شادي مال ته بس یو بس یا یو میله وي، نو څوک د چرګان راوبس، څوک یو سپی لري هغه راوبس، یو کلي ته بس بل سره بس ورته بچي سپی درور چې نن په جنگ وکنه مازیګر کې سبي کې. خو اوس فعلا د فار اواز لږ خراب ده، امنیت خراب ده، څوک چندان نه وځي، خلک مایوسه دي، خفه دي، یو حالت نه بل حالت نه.
په بغلان او ځینو نورو شمالي ولایتو کې بیا وزلوبه ډیره مشهوره ده. د بغلان اوسنیکی کریم وایي چې کله پسرلی شي له نورو ځایونو څخه هم خلک د دې لوبې لیدلو ته ورځي.
هغه تاسو دې بسکشي رواج ډیره په پسرلی په موسم کې یا د هوت موسم کې بيخي ډیر رواج ده. سه هر کور پسر خلق یو اوس لري اتمن اوس ساتي تمام زمای خفه ساتي د پسرلی لپاره یا د هوت میاشت لپاره دوی بسکشي کوي. تقریبا زرتیا مې د 3000 او 5000 نو بيخي ډیر کسان څوک سایل ترزی د بسکشي لپاره یو ټپه جای وازان ته غوري چې د سایل جای وي، بيخي د 5000 نه زیاتې، لا زور نه زیاتې، سایل ته خلک بيخي ډیر راځي. زه خپل ورزم بسکشي سایل ته ورزم او نور کسان د هر ولایت نور ترزی، بدخشان او د تخار نه د مزار شریف نه په موټرو کې خلک آسان راوړي بسکشي لپاره، شپې تیرې وختونه تیرې سیدی غواړي بسکشي وګوري. مثال د منځکه نرمه سي کله سي آسان پښې زوبلنی سي، په دغه موسم کې ډېر بسکشي کېږي، بارانونه سوي، واورې سوي.
په زابل کې هم ځینې لوبې چې خلک ډېرې خوښوي له پخوا زمانې څخه دود دي. جاوید چې اوس په کابل کې اوسېږي په اړه وایي:
ځوانان په خپل منځ کې مردکی کوي، ډول ډول مردکی دي چې ځینې د ډبرو څخه جوړیږي، ځینې نور د شیشو څخه جوړیږي. نو په بیلابیلو سیمو کې د خلک په سپرلي کې خپل خوشحالګان لمانځي. همداسې د پهلوانانو په منځ کې چې خلک په زرهاو کسان راټولیږي، تغیږي، ایستل کیږي په بیلابیلو سیمو کې، د بیلابیلو ولسوالیو خلک راځي او د بل په منځ کې سیالۍ سره کوي، پهلوانان غیږ سره باسي. همداسې یو بله لوبه په نام د کولاغیچ یو شکل باسي په نام د دایرې، نو لس کسه یا ډیرتر یا لشتره دننه او لس کسه دوباندې، کسان چې دننه دي یا خولۍ پر سر دی او یا هم د دایرې په مابین کې یو شی اېږدي، دا کسان چې دوباندې دي دغه شی یا خولۍ حمله کوي او یو مشخص ځای په نام د مټی ټاکي. کله چې خولۍ یا هغه مشخص شی چې په دایرې کې شي واغی د خط څخه حمله کوي، ځان تر مټی پورې رسي، کی چې ځان ورسول هغه نمرې حساب کیږي او کې ونه رسول دا نور کسان چې په دایرې کې ودان ورپسې منډي ورپسې ځغلي تر څو هغه نفر گیر کی. کی چې گیر کوي خو امتیاز نه لري، امتیاز صفر کیږي، او کی چې ورسول بیا دا ورته یو امتیاز حساب کیږي.
اکادمیسیان حبیب الله رفیع وایي چې فولکلوري لوبې زر کلن تاریخ لري. نوموړی ځینې هغه لوبې یادوي چې په پسرلي کې دود دي.
د هیواد په زیاتو برخو کې په اکثریت
برخو کې غرونه شنه کیږي، لمنې شنه کیږي، خلک حواس کوي چې د دې ننداره وکړي ولاړ شي. نو په دې اساس له زرګونو کلونو راهیسې د هغې ورځې نه چې دلته ژوند پیل شوی، میلې او ساتیرې او لوبې هم پیل شوي دي. خصوصا په پسرلي کې ډېرې مهمې لوبې چې کیږي هغه اتنونه دي. د اتنونو یاد په ویدي سرودونو کې تقریبا څلور نیم زره کاله وړاندې شوی دی. ټک وهي لاسونه په دې میدان وباسي ګردونه، دا یوه اختصاصي لوبه ده چې په افغانستان کې روانه ده. هم لوبه ده هم رزمي تمرین دی. د دې په څنګ کې د اسونو سورلي ده هم ډېره لرغونې ده. ویل کېږي چې لومړی ځل اسونه په همدې خاوره کې رام شوي دي او ویل شوي دي. نه د اسونو راز راز لوبې شته چې اوس فعلا موږ تاسې څانګه لرو چې اسونه ځغلې وي او په مځکه کې مګوی ورته ایښی وي او هغه په نیزه راوباسي. غېږې به ورکولې، د غېږو لوبې دلته به پهلوانان روزل کېدل. دې پهلوانانو به بیا د خپل هېواد په ساتنه کې رول لوباوه. په افغانستان کې ډېر لرغوني سازونه ډول، ټوله، دوتار یا سیتار یا اوس چې رباب دی، دغه تقریبا څلور زره کاله مخکې دلته جوړ شوي دي او دې خلکو خپلې ساتیرۍ پکړي او د دې نه یې د خپلې تفریح لپاره کار اخیستی دی. نو په دې اساس د پسرلي سره زموږ په هېواد کې راز راز لوبې او ساتیرۍ کېږي او میلې کېږي.
سیمه ایزه او دودیزه لوبو ته وده ورکول د ځینو دولتي مسؤولو ادارو کار دی. دا چې کومې سیمه ایزه لوبې لا هم په خپله اصلي بڼه پاتې دي، موږ د تربیت بدني په ریاست کې د عامه پوهاوي او اطلاعاتو لامر محمد عارف پیمان څخه پوښتلي دي.
بسکشي یو ملي ورزش دی. علاوه له دې نه نیزه بازی، پهلوانی یا محلي کشتي ورته وایي چې د قندهار، هلمند، اروزګان، نیمروز، فراه په ولایتونو کې د ځوانانو په منځ کې ترسره کیږي. او همدارنګه د بسکشي لوبه ده چې د شمالی ولایاتو خصوصا در نوروز په میله کې دغه لوبه ترسره کیږي. هر سال سه کال هم دغه لوبه ترسره شو په مزار شریف کې او همدارنګ په سمنګان و سرپل و جوجان و فاریاب و کندوز و تخار و بدخشان هر کال دغه لوبه ترسره کیږي. او همدارنګ دغه د چوگان، سرجه یا توپ دنده دغه محلی ورزشونه دي چې د ځوانانو ترمنځ، د روستایان و او د قرو قصباتو ترسره کیږي. د افغانستان د یو هنگ پا حیث شناسایی کیگی وحدت ملی پا تمثیل کولو که دیر نقش لری.
دا چه ولی یوش میر سیمهی زلوبه دا ورکی دلو پا حالت کی دی. پیمان وایی چه نامنی دیده سبب شوی چه لرغون دودی زلوبه کم رنگشی.
اکثر ولایاتو که دا روستا پا برخی دا ورسوالیو که نامنی یو عامل دی چه دغه ورزش کاران نسی کولی چه دغه لوبه ترسر کوی. تاسی پویگی چه کولیشی دغه دا نامنی پا حقل که دغه ورزشونه لفعالیت نه استیل کیگی او دغه دا یو فرهنگ په حق لکه لکتر لگا دا وانانو دا نسل پا آیندو که دغه فراموش کیگی، دغه یو منفی تاثیر پا وانانو پا روحیه که لری. بسکشی او نیزنی په حق لکه مون یو فدراسیون، رسمی فدراسیون لرو چه پا طول ولایاتو که نمایندگی لری. هر سال دغه تورنمنتونه دایر کیگی او همدارنگ دا محلی کشتی پا باره که چه دا کورش ورته ویل کیگی یو بین المللی ورزش شنایسی کیگی چه اوس پا زینو ولایتو که دغه ورزش ترسره کیږي او رسمی فدراسیون په تربیت بدنی په چوکات کې ثبت شوی دی. او همدارنګه د زورخانه‌ای په حق له ورزش دی چې اوس یو فدراسیون لري. تربیت بدنی اداره په دغه رشتو کې رسمی فدراسیونونو تاسیس کړي دي چې عملا فعالیت کوي.
قدر منو اوریدونکو، په دې هیله چې لرغونی او تاریخي سیمه ایزې لوبې خپل اصلي رنگ بیا خپل کړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
خٹونا